السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریځه هرکلی کړی چې ویلي دي له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې ترسره شوه د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکارۍ ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوحې درېمه ناسته چې ملګري ملتوب کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کېږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللې وې او ویلي دي چې ټولې د دوی په ټکو ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. او مرایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پایل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لږ تر لږه 9 تنه د 2 تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون ووژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیا کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی یې د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 145 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوه چې هیڅ لوبغاړی یې آوټ نشو. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپ یو بل لوبه د ویسټ انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ د ماخام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ دوه نور ټیمونه افغانستان او بنگلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنگلاديش په خټه او پیر لوبه وګټي نیمه پایلو به ته وتل شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زمک په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شل اوریز جام نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري.
چیرته استرالیا د هند نه لوبه وبایلله، موږ که بنګلاديش نه وګټو موږ نیمه پای لوبو ته لار پیدا کوو انشاءالله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوږ ولمانځل.
باور وکړه کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کو مې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل ښه دی خو بزګران خوښ نه بریږي.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دهقان ډېر رنګزار دی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا لخوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کمه شوې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که تر پایه از موږ ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي د بنګلادیش سره لوبه وکړي. د اټکل له مخې که افغانستان دا لوبه په ښه توپیر وګټي د دې چانس ترلاسه کوي چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. نور له صفی الله ستانکزی اورو.
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړي چې لومړی په هند بایللې خو په دویمه کې د نړۍ څو دورې اتل استرالیا ته ماته ورکړي. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پای لوبو او یا پای لوبې ته ډیر نږدې دي خو په کار ده چې ټیم لا پسې زحمت وباسي. راشد خان خبری د کرکټ بورډ فیسبوک پانی پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلادیش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلې او ښه اوسط لري. نیمه پای لوبو ته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوي خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلادیش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دې خوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات ورکړل.
چیرته استرالیا د هند لوبه وبایلله موږ که بنگلادیش نه وګټو موږ نیمه پای لوبه ته لار پیدا کوو ان شاء الله. خو استرالیا که چیرته لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سي کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درس منډې د سیدیغې په تفاوت موږ بنگلادیش باید مات کو یا
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غوره پړاو سیالیو کې لوبیږي او د دې چانس لري چې نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړي. افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتوب پیل شوی او د جون په 19 پای ته رسیږي تر دې دمه یوازې له شپږو لوبو څلور ګټلې او دوه یې بایللي. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل خو له ویست انډیز یې ماته وخوړه. په اتو غوره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه خو د استرالیا لوبډله
ماته. اوریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي که چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنگلادیش په لوی توپیر لوبه وګټي او دغه راز په نننۍ لوبه کې چې مازدیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپله لوبه هند ته وبایلي نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پای لوبې ته ووځي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او ځواک سره ولمانځل شو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمانځله. نور به په دې راپور کې له فیروزي عزیزي واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نه شو کنټرولولای چې ولسترګو مې د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و. او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډوډ شي سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګ خو به اخر به خدا پاک وره منو چې ومګټه او سحر چې کوم بریا هم ترلاسه کړو ومګټه نو باور وکړي چې مونږ سي جوړونکي احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانانو لپاره ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ د خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېره زیاته خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په اوسنیو شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولي.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه ستوري دلای، خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي، خپل هیواد خپل بیرغ نه سوري دلای. بل نه چې افغانستان په ډیر وځونه دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو ته بل لوی خبره نشته.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښې لاستراوړنې لري، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد شینواري او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي راډیو سره شریک کړه.
هغه وادو ستیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، دې ته به خزيات هلمند یاسو چې منګه دا لوبه وګټو.
موږ ډېر خوشاله کېږو چې د افغانستان اتلان دی وکولی شي استرالیا ته ماتې ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دې بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تېر جمهوري حکومت پخوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. د دې ډلې پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزي، د تېر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د زورولو پیښې نور هم زیات شوې دي. دا وروسته تر دې چې یوې افغان خبریالې شبنم خان دوران ادا وکړه چې طالبانو یې پلار وهلی او ګواښلی دی. دا چې د افغان خبریالانو شکایتونه څه دي او د طالبانو د حکومت چارواکي په دې اړه څه وایي، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړی دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپینډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپینډنټ پر راپور کې راغلي چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاست ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی هم دی د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورزو منځني ختیځ ته د اسرایلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس سخت دریځ ډلې په وړاندې د اسرایلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوی دی که څه هم امریکا وایي چې په دې برخه کې د امریکا تګلاره روښانه ده خو د بنیامین نتنیاهو دغه خبرې د هغه پر حکومت یو ډول فشار ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې پر ورځ د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې وویل په غزه کې د حماس پر ضد د اسرایلو جګړې ته د امریکا د وسلو په لیږد کې د پام وړ کموالی راغلی. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغلی خو دا یې ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل اویب څخه د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزه د اسرایلو د پوځي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوی د اسرایلو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبری اژانس د خبر له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله له مې میاشت راهیسې اسرایلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنګي وسایلو لیږل بند کړي خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغو خبرو برعکس څرګندونې کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرایلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. سپینی مانی یو بل چارواکی پرون یکشنبه ویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرایلو سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شو ویل دوی هیله من دي واشنگتن ته د اسرایلو د دفاع د وزیر یواف ګالانت د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالانت پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالانت په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرایلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرایلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه د امریکا او اسرایلو اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. امریکا په غزه کې د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرایلو د دریځ ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمېر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیک او د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 چیرې بزمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دې هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستان بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 60% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادرېږي. اوس نوی د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې ښه حالت کې دی، کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
د هوا په ګرمېدو سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو.
اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د هندوانو حاصلات زیات دي خو دغه راز بای کمی دي، خو اوس په دغه راپور کې اوري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له نس ناستي او نورو ناروغیو شکایت لري.
د هوا په ګرمېدو سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ د فلول کلي یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه یې تنفسي ستونزې او شدید نس ناستی لري. او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې خپرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشومه ده له دې ناروغۍ سره مخامخ ده. هغه د مهال د کندز پانتني روغتون کې بستر ده. د هغې وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډېر شدید اسهالات لري او ډېره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکی خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاکو اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکې اوبه نه لري. خلک د هغې سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګردجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات یې نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. او میوه لرونکې ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکي حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمېدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوو یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایا نه ده سوې او د څښاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي. خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیايي اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سه شنبه په ورځ اعلان کړی چې د یک شنبه په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دي. هغه کومې دواوې چې راځي د کښتو دپاره، د زراعت دپاره، هغه ډیرې لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خو لګیا یو، موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي، یا د اوبو د کمی ستونزه سي. نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده. په افغانستان کې بیا خصوصا په زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بېخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې برمې تر 200 پورې رسو، نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریځه هرکلی کړی چې ویلي دی له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامدار او حقیقي خبرو اړتیا ده. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولیږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي تګلارې په اړه بحث کوي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې وتنه پولیس او یو کشیش هم پکې شامل دی. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته مات ورکړه.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه سره بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرونه مو چې ملګری ملتونه وايي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلې. د افغانستان په هوایي حریم د خال سوداګریز الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته، او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی بار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. دې کار یې د عوامو او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دا ده چې عرفات ورځ واغه ته ویل کېږي چې د اختر سیوه ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی او ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلانکی سي عبدالي کلی دي فلاني سي عبدالي کلی دي د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې ملا عمر دغه په فراس کې مشهورو، ملا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر او وروک اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځه. خنن ملا حیبت خان نل مانځي، یعنی ملا عمر په غلطه باندې وو او که ملا حیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافات تایید. مشری ملا حبت الله وای ټول راته یو ځای شي، ازل مکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د بدطرفۍ مسله باید قانون لمخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا حبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زامیر المؤمنین یم.
څو اشخاصو د سختو پرېکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ حبیب الله اخندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمېر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه اوښتی دی. یوازې تیر کال 121,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
پکتیا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیستې. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نوره اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپله شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي، او حتی طالبانو پریکړه کړې وه چې تیر کوچنی اختر رئیسی با د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بیلي.
رفات ورځ واغه ته ویل کېږي چې د اختر سی ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بله خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره مخ شاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سی ورځ مخکې. نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسم ذل حج د اختر ورځ ده.
درې وجې دي چې دې ته عرفه وایي، نو دا درې واړه وجې چې دي دا عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهیم علیه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل و، مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی و، او خلک په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټولې دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر تزي دا موږ نه غواړو. هغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زمونږ مشرانو غوټه کړی ده، روح هم آرام و، او موږ دغسې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو به یو شیش نه وویرېږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستاني ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټولې نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نه راتله نه راتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه نه راځي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلې سره د دو جوړه نه راځي. تر کوم طرف ته موږ کله لمونځ کوو او وایو چې متوجهان الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلې سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. ارزه ده چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده، او دې لپاره لیګل شوی دا چې افغانستان کې ټول هغه شیونه لمنځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغه کې تاسو ولیدل چې دوی داسې بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ور سره خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنې یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي دی هغه د خپل لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېیمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوحې را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بللی دی. خو د طالبان حکومت د دوحې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوحې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوحې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسیون پخوای مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوحې ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې له ډېره وخته راهیسې ګنګوسې موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپله اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده عزل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه غواړم. په یوه ورځ دې ټول ماته متفق سي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلم دې کړي، زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه یې ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کیږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولی، ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او وزن لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصول باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسني حالت کې امیر المؤمنین راځي. څوک ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاصو ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکئ. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نشي په افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډېر پوهېږم په دیني مسایلو کې بنا زه امیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس ستانکزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه، او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی، او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي، او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرې شریکې کړم، او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره له دې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسېدلی دی. یونیسیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 112.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له زورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي، او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی پکې راغلی، او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې، او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې 99% یې له پاکستانه راستانه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راواوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راواوړي، دوی په ورځ ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت تے اخلی، موبایل تے اخلی، حتی دوی سره چې هغه خوراکی په باکسا کې اوبه دام تے اخلی، نو دوی بیرته برګش کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی ایس یا زنګلونه یې، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي، چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی، او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د څو الوتنو سربېره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکی ترکیش ایرلاین، د متحده عربیه اماراتو فلای دوبی، ایر عربیه هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. اولوی واده بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.2 درجو ته لوړه شوه او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي. د راپورونو له مخې په سګنۍ او حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوه. د غرز د انډونیزیا یو سل څلور څلوي حاجیان، د اردن شپېته او د ایران یوولس حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي، خو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوي. او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرک شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرک وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي، او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، همي جسمی حالت ته او همي دینی حالت.
او تیرونه وروسته لاغې چې امریکا له اوکراین سره لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، دا لیدنه ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي، د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. او سم ټولنیز رسنۍ د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعه بللې، او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان دی غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الرحمن هاشمی لخوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي، ښځو ته حتی په کور کې هم لیک لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي هیوادونه تش په نامه اسلامي هیوادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي، له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټي.
یو سزا قصد کی دا ذریعہ فساد گردی دا صدق سر علاقی پیدا کی و خلق صدا خسن استی لکنن تلیفنن پکورو کی دا خلق فراتدی زنانی پا ذریعہ دا تلیفن دا غلط غلط روادت پیدا کی چی پا غبانی فحشاو منکر دا کی او حغط زال آمادو و آراز گردی نو خط و زنان و تشوبل پکور کی هم ناجائز دا خصوصیت دا اغا زمانو و بس زمش پا زمانی کن ندی روا او کسرش وایتی اسلامی ممالک مکتبن ایدو کلی دا زنان زنانی پکشید خطن وی خطن رزقی دا اسلامی ممالک تنها و تنها تمامه دا اسلام پاسدی
او د ټولنیز رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په ځورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ یو عسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و د 20,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل رلوې ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکو ته وایي چې تذکره نه لري زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کني. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنه نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانستان یو خارجی استی ما چرا کم اطمینان حاصل بکنم همراه یک کس که تذکره نباشه باید بندی شه
بله دفعه بعد انشاءالله دفعه بعد انشاءالله همراه خود میگردنیم بعد از این
دریم ویډیو هم خبر شوی چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د ربی او مخته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کېږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پرېږدي. د ټولنیزو رسنیو بله موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینهوال سره د پاکستاني لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو وه. حارث روف چې پاکستاني لوبغاړی دی د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې میرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قارېدلو مینهوالو سره مخامخ کېږي او ترمنځ یې ګواښو ته له لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسېږي. افغان کرکټ مینهوالو دغه پېښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بی عزتۍ پوښتنه به وکړي خو نه یې دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالې به خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس کوهانو په لومړي وار داسې روبات قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څېړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه اوسي یا نه غواړي د جګړې ډګر کې واوسي د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبري کولی شي. که څه هم شننکو دا کار ډیر خطرناک بللی خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خوی او باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تند چلند نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځي او ته د نجونو په بندیز له زرو زیات ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه 23 جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګونی ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګونی زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي خو دا ځلې 23 جوړې 10 ماشومان فارغ شول چې په غبرګونی ډول خور او ورځې کې دلیو. اخوا برازیل کې بیا یو نابیا وزوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکي جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو 10 کلن پاولو ګابریل ډیسلوا باروسا او 28 کلن کاتیوسیا لهنشینو لومړی بار 2000 شپږم کال کې سره بلد شوی او ترنه نه د مینې رښتا پاره لري. پاولو 15 انچ قدر یو مرمنه 300 سانتی پورته 15 انچ قدر لرون کده دغه جوړی جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زلونه مو تردنګ انسانانو هم ډیر لوی دي دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونو کې سره شریکي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی او په همدې سره د نن اووم ورځ عمران خان هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې اووم ورځ د ازادۍ لپاره مه هېروئ
مننه چې ازادي راډیو واورئ.